افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې سات د خبرونه ډېره برخه دونه زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه میلیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي باید هیرې نشي. ښاغلی بینټ پرون جمعه د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګېدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینټ دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال له جولای میاشت راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی د ژر تر ژره او له قید و شرط پرته خوشې شي. په تېره غبرګولې میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو د راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي، مګر د رحیم سعیدی او مهدي انصاري په څېر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. په هغه برمته کې چې ټاکل شوی حماس ډله به نن خوشی کړي څلور خزینه اسرایلی پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمته د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي د دې برمته نمونه پرون خپاره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اور بند کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمته او اسرائیل به سلګونه فلسطیني اسیران خوشې کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمته په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي. په دې ډله کې هغه 140 وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسیرانو لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې شول. په همدې حال کې هغه فلسطینیان چې په پام کې د اوربند موافقې وروسته خپلو مینو ته ستانه شي په ډیر بد حالت کې بشري مرستو ته سترګې په لاره دي. پیت هکسټ ته د امریکا سنا جرګې یوازې دومره رایه ورکړه چې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا درلوده. دا د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره یوه لویه بریا ځکه ده چې د هغه د جنجالي کاندیدای په وړاندې ډیموکراټانو او هم یو شمېر جمهوري پالو سخت مخالفت وکړ. هکسټ ته پرون په سنا جرګه کې 50 غړو د تایید او 50 نورو یې پر ضد رایه ورکړه او هغه هم وروسته له هغې چې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا جرګې د مشر په توګه له خپل رول څخه په استفادې دغه حالت د پای ته رسولو لپاره کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ لخوا نومول شوی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته د تېرې دوشنبې په ورځ د سنا جرګې حاضرو ټولو 99 غړو د تایید رایه ورکړې. هکسټ چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی ژمنه کړې چې په پینټاګون کې به لوی بدلونونه راولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالډ ترامپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي فشار نه وي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. زلنسکي ویلي چې پوتین د سولې د تامین لپاره د امریکا د ولسمشر له هڅو ګټه پورته کوي. پوتین د ټرمپ چې په دې ونه کې ګواخ وکړ چې روسیا د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې نوي بندیزونه او تعرفې ولګوي. ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار او واقعبین شخصیت وباله وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړې وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. ټرمپ چې د تیرې دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه وویل چې غواړي له پوتین سره وګوري او ټینګار وکړي چې پوتین خپل هیواد ویجاړوي که سوله ونه کړي. د راپورونو له مخې مکسیکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې هغه غوښتنه رد کړې چې د هیواد په الوتکو کې د کډوالو د استولو او په خاوره کې ورته د کیناستو د اجازې ورکولو لپاره کړې وه. دا خبره د دوړو هیوادونو دو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته کړی ده. د امریکا سی ولس پوزي الوتکو د جمعې په ورځ ګواتیمالا ته دوه ورته الوتنې ترسره کړې چې په هرې یوې کې شاوخوا اتیا تنه کډوالو، خو وروسته له هغې چې د مکسیکو حکومت اجازه ورنه کړه امریکایي چارواکي ونه توانېدل چې مکسیکو ته ورته یوه الوتنه ترسره کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل چې هیواد د متحدو ایالتونو سره ډېرې ښې اړیکې لري او د مهاجرت په څیر مسلو کې همکاري کوي. خدای هم وویل چې د کډوالو د بیرته ستنولو په مسله کې به دا هیواد په ورین تندي د مکسیکو وګړي ومني. د مکسیکو یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی رویټرز ته په دې اړه چې ولې الوتکې ته د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې جزئیات نه دی ورکړی، او د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت هم په خپره کړي بیان کې دې پیښې ته اشاره نه ده کړې. د ټرمپ ادارې د تیرې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په مکسیکو کې د پاتېدو په نوم هغه پروګرام بیا پیلوي چې په ترڅ کې د مکسیکو له اتباعو پرته نور پناه غوښتونکي دې ته اړ کوي چې په مکسیکو کې تر هغه وخته پورې انتظار وکړي چې په متحدو ایالتونو کې قضیه بشپړې شي.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلي، د برته وایي چې کله چې وینجلې او چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې ووسی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل چې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی د منځ طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي، دا چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتل چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلی دی، یو کونډی دی. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د پاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د څوک نظر. نه نه نه، هغه مطلق حق لري. نو په عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف فإذنها يا رسول الله وهي تستحي منغا كده دون إجازة واخلو دو لغا حياك يا لغا شرم كي يعني معنى دادا چه دادا خوزو حيا دا خوزو پت دا خوزو عفت أو دا خوزو دا غرور يعني دادا بخوان را پاتي دي يعني دلتا بختنا وشو چه آيا كوليشي كاغا منغا إجازة وسنغا واخلو نو نبي كريم صلى الله عليه وسلم برتا پخولي مبارك خلو ولو ولو چه وإذنها سماتها يعني كتاسي چرتا غيلة دا موضوع دا كي چه لوركي يا خورجاني زتا أحمد يا حامد تا ورکوما ستا پتك چه نظر دي يعني يو دلتا دو حالات پیدا كي يو بدا جلي در تاوي چه زما خواخ دا ما دا حق زما خواخ دي ما ولو ورکي يا با مثال دا خبري دا چوب پاتي شي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي كو دا خز شرمنده وا يا مطلب شرمنده نو كو چوب پاتي شو نو چوب هم بده كي دا رغبت دا منگو گورو ابراهيم خلصه منگو متوجه شو واقعا دا كمي خوراكي دا كمي لوركي چه خواخي اغا چوب پاتي كي زان سر موسكي شو روانه شي مجلس تر كي يعني پا دي حال كي دا جلي رغبت دا باید وشي که چر تا جلي ويل چه نز ما خواخ نه دا از ما رغبت نره پا مطلق دا ول سر اسلام مبارك دا دين نه كده دا او دا دي حدیث پیس دلال سر چه ویز نوها سماتوها او یا والبکر تستأذن تاسو نه اجازه واخلي نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک کوي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ورکوي بدبختانه چې زموږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي یو شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو ځکه چې زامن خو زور لري زامن خو طاقت لري زامن خو زموږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کړي یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پوښتنه کوو مشوره وسره کوو او بلته بالعکس د خزینه نه پوښتنه نه کوو د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پاتې ورسیږي
بله مداري صاحب د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خو به عیني شاهدان هم دوی لکه ورځ چې د طالبانو نظام په خځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي دوی کار ته نه پریږدي دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته شوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته تی وایي پوهنتون نسته کار نسته دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کیدلی سي
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړي دي او دغه حقوق د خپل لاندې کوي یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بې غیرتۍ ځای دی دا څومره د بې حیايۍ ځای دی خدای نه خواسته چې ته خپله وایي چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دي تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په دبانې شوی دی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په دغه چې دغه حقوق تاسو د پخو لاندې کړی دي یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او فولدی خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول حق خود سه شه ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري ته تدری حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت به سیر ندی قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای موږ دی یو شمیر علما او دو او یو شمیر علما او لونګي بي والي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به بولا سوشل میډیا مې به ډیره به مایک پروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وای ما خوای مې پدی چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خزه دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علما او نوم تاسو وشرم او د اسلام د نوم د شرم او لوڅ تاسو راغست ده دا د افسوس زیات دی
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده د دوی لواج نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید وادسي چته چې ورکړلې روزو کورنیو ته کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه دا څومره یو دی درد خبره ده
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی اوس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري اما تخو واقعي بلاري تخو معنوي نه تخو یعنی تخو حقيقي بلاري تخو حقيقي موري تخو خوري تخو روي تول دغه حقوق د خپل اند کې بیا هم اغه نقطه ترازم اغه تیر نقطه ترازم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غاړي چې د افغانستان د مرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دو خپل حقوق نه پیژني دو خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی دو خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او د دغه دروغجن او د دغه کاذب شرم او د دغه عنوان درلاندې دو که مرګ وي که درد وي که هر څومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمي او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دبه د عمر سره جوړ نه وي د دبه د قواري سره جوړ نه وي د دبه د خایس سره جوړ نه وي او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کوم ځای کې ده بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي دغه مېرمنې به ټول عمر دغه سي محرومي وي او دغه سي به مظلومي وي
کله چې دغه مېرمنې دغه نجونې وديږي د څه چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات نه لري دوی نه پوښتنه نه کوي واځي خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قام تیریږي اولادونه چې نړۍ ته راځي دغه ژوند سره قامي څومره دغه مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په هولند کېږي
دلته تاسو ورې نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغه د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو لټاکو د په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته به تاسو وخت ورکړي یو بل وګوري د یو بل به حتی علما وچ دوه به د یو بل اواز ووري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خځي اواز د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سويچ د خځي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کوله یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي هغه و چې دلته تاسو به دې جوړی ته وخت ورکړي ترڅو دوی یو بل سره خبري وکړي ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوه خوخ شي او بیا دره ووځي خپل تصمیم ونیسي او دره روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دې باندې یعنی په دې الفاظ ویل دي چې دوه اواز خبري به دی او بل ووري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوان نه ورکي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومان پاک لباندې به هم خبرې وکړو چې د سکورانه یو کې د دوی څومره حق تر په هولند کې کېږي اصلا د دوی مور په زور باندې راواد سوي پرته د دلخواش نه د کور ته راغلي
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد ته غلط اخی دی ته دا صحیح نه دی دا کور سرته رسیږي نه رسیږي کله چې ته دغه خزا دغه لورکی د بل چا چې ته په یو دغه نارینه ته خطاب کوم چې دا ته په غیر شری طریقې سره نکاح کړه دا ته په زور نکاح کړه یا د واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار ته راوځ دغه جلی ته وکړه دا ته یو غیر شری عمل کړي ځکه دا غي خوخه او رغبت نه دی سبا تخپل اولادونو د لپاره څه فکر کې سبا تخپل اولادونو د لپاره څه نظر لري سبا تخپل اولادونو د لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې تاسو اسلام مراد کې تاسو له حقوق مراد کې دا د پینې په کوم خلک یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي تا چې تخپل ژوند بنیاد په غیر شریعي طریقې سره خې دي یا د واسطو خې یا د نوع فشار باندې خې دي نو روان وخت کې تخپل اولادونو د لپاره د خیر ته مکول د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تمن کېږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پر رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي به
کراسو په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلې یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا و نه غنی چې مثلا د لور باید لکوره نوروزی د خودلته مکتب نهسته کار نهسته مصروفیت او مسولیت نهسته باید واده کم کله موضوعات په منځ کې ونه وسی او انجلې د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخوي د څومره خېګن لري
اول خګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پر رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول کوم تاسو د پښتو یو متل لرو وي کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک اواز ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دغه رغبت راځي نه دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مين او محبت په اساس باندې وشي او خدای سي په آزاد فضا کې د صلاحيت او بل دا چې په فکر سره وشي د ژوند مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینې محبت باندې د دوه کړه وړه ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوه ایندم جوړه ده د دوه اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیت ناراضي د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعمالېږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکیای ورکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پر رڼا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق لاړ خطاسي وغږیږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبر وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقع د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوې دي دوه محکمې ته رجوع کې چې درته یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې ته رجوع کې چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم نو الته خو قاضي څوک نهسته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګری پرېخې د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي هغه خو په مغز کې شي نهشته یو فقط پګړې د ګری پرېخې د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه به څه د په حق فیصله وکي هغه به څه وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقې مایوس کړی دي د دوه زړونه مات کړی دي یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه د یو مظلوم د پر هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دغه محکمونه خلق وساتي ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي واقعا غټولنه مایوس کیږي نو اوس وخت کې د دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو یو چې بده بده وکي نو یو چې د هغه ګستاخی دی وکي نه هغه د کینه هغه له دی وای چې د علماء او د سید حق علماء او ستاسو کینه د ازما حق دی او پلار په دې باندې ګونګاریږي مور په دې ګونګاریږي د سړی سره زما ژوند نکېږي دغه ژوند زما خراب دی د باندې سو ګونګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکما هغه معنا چې کوم مطالبه لري هغه به مثال د خبري یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنا مطالبه لري نو زه به تر څو چې ژوند مې زه ګونګاره ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم بلکې زه غواړم چې یو خښ ژوند ولرم او د خښ ژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دی او دغه نو غواړم والدین نه دی لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حديث تطبیق کړي او د صحیح علوم او سره په دې کې مشوره وکړي
bale قران ته په تاسو ویل ولري البته ټول کورنۍ اهداف نه دی هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلان کوي دوی ته تاسو ویل ولري
هغه والدین ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي دا د دوی ژوند دا تاسو ژوند نه دی وسکه خدای نه خواسته لور ته لور پیشنهاد وکړي چې ما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدامل خطو کولای شي چې مشوره ورکړي چې لوري دغه زی زته لپاره مناسب نه ګورم زه پلاری ما زه تابانه شفقت لرم زه په تابانه محبت لرم دغه زته لپاره مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسي ورکوي او رښتیا راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والي لورګانی کې نه وای دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علما او موږ فقط د باندې تیریستیو چې دینه بهایي خوريږي او دینه شرمونه خوريږي نو د ټول مه هله داله چې لطفا نړۍ کې په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنه مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کې نه وس نن سبا خو سوشل میډیا د علما ټول په دې باندې بحثونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وي دوه بګریوانی او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوجه دغه پلار په ما باندې ظلم کړو او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولمه کې حجت نه قایمیږي ولا زه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي چې ځان آگاه کی دا چې ځان نه آگاه کی د جهالت دی د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به مختور وي
مدني ته بلکته نس په خبرونه کې روخانه سو د ټول او ناخوالو تر ټول لوی علت وسنۍ نظام د سینجونې درسنه پرې دی بیا دوی د کار حق نه لري نو کورانه امر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازم ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته سوال ولرئ
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسې پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسې ونه شو کولای چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسې ناکام مسته ولې چې تاسې نړیوالو تاسې نړیواله ژبه نه لري تاسې د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسې په مغز کې تاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس موږ اواز هله د چي وایوري او دغه لبای کوي چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریا وګورئ تاسو سوریا وګورئ هغه درغله ټول امورات تدبیکله خود ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګره د نیوی کال د مانځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده دله نړیواله شبه وي دله نړیوال تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ دې په خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تاسو سره په کې موجود دي دا دې بند کړی دی نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څو وي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم نسوم ظلمونه وکړه څومره موحشتونه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه هم دغه کلثوم بده لولاند کوشته نظام اشته نظام بی بی رقیه د لولاند کو فاطمه تو زهرا د لولاند کو شمدود تاسو نه پختنه وکي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوله محبت ور کړی دی شته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی بی عائشه له جواب سوي
ډیره زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودی کی په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکاچي زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې یاس علامه مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه ز سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل د ازادي ځنګړي و مې ورسته مراپور نن له یو داسې انسان خبرې غچې د تیر کال هر ونی کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي د لاس انجلس په ورژن بوختیا غالو ته کې هم در پیژنم چې 200 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرو نړکې او 380 کیلومتر پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي خلای نتیجه هم نه دا ورکړي چین کې د باورین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هرڅ پکې لتراشل یو واورو جوړي کې خو تر هڅه لمړي دونه د مهمو سیاسي په خود سرټکی د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیرونه د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ټرندونه لا جنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلیدل چې وختلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی
تحریم تین به زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان در قبال زنا تغییر میده. فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
ما در دوی طالبان متاسفانه فرق نداری. طالبان دیو خانه پر خز بانده بندیز بلگواله دی. دوی غالی پنران رو بانده پر سپور بانده بندیز بلگری.
دنجونو تعلیم لپاره باید برابر و مناسب بودار رو لاری کمپین نوشی. ندا چی در کرکت لوگ و تخور بانیشی.
در کرکت کم لاتر بانده در پیتیشن امزاگانی د 2009 اوخت دی او د غلړی به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بدلی. خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلی چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یوه پیژندل شوې څیره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغه غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام، طالبانو دا ځل خوست نه 9 کسان د سلفیت او 2 کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي. ځینو پکې 2 ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهندۍ ته ارتقا کوله.
د اکثره هغه استادان چې دی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دي، بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوشنوونکې او د تاسف خبره ده.
او په غزه کې د خپل اوربند او د بندیانو د تبادلې فایل طلبي په غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو بندي عزیزان به نور کورونو ترسته نشي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کول غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کول غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنی خوخی وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستان غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونکي. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوالو پارول، تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاد کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دیرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یو اوازنه یې ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل د په چمپیون ټراپی کې به افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولیک په آینده کې دغه سیو مسله راپورته کیږي او پر دیپالی غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي، نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مختزي او لاغي ورسته به د آی سی سی سره همدارنګه د ای سی بی سره یا د نورو هغې ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوخي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیې په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پټیشن یې د حل لار ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېلمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت لیکو راګرځولې. د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې. او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی، بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او یاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبي افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېتو غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ور نه کړي، بلکې چمپیئنز ټرافۍ ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې، خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش پدې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مهمنه په صفات باندې مو دره خام بندیزونه په باندې هغه کور باندې ولګوي چې کوي وایي چې موږ د حق له دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بندیزونه شته دي، ډیپلوماټیک لیار شته دي چې کولای شي دغه طریقې نه دوی د ستونزه حل کړي.
دی مور از مو مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها یې که فایده را میکنه، بلکې برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه. اونا حق زیر برای از اونا کی داده؟ کی از اونا پرسان کرده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن؟ 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پالیتیکس او سپورت بدا دو مختلفه دي، او دوی به همیشه سره هغه نسیت ګډ نسی، لکه څنګه چې موږ شوار نن در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا ځینی امپیانو سره نن د موږ خبري وسولې، ځینی خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه غلطه.
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه وخو، اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیر شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو د خونځیو د پرانستلو غږ وکړ، خو د کوم موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي جواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولې د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادې رادیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلې، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپري. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې، خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولای شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بلل او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاری کړي دي.
زما پاین په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاراچ کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منم چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری ترڅنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغه افغاني اساسولي نشي کولای چې د خوانزي له دروازې شړل شوی وي او یای په څلويختم ریاست کې د حقوقتنی په تور جنسي او فزیکی زورونه تجربه کړی وي. د افغان جنو د ممنوعیت او محدودیت اړوند ک له هغه هر ادرسه غټ پورته کیږي بیګټی نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه وځي دا هیوا تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم. سچې نن په موږ باندې روان دی، دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډراما دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ تر ټولو ترخه تجربه سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زور ته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملالی یوسفزی شتون، د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابت کړای چې پښتانه اصلا د نجونو لزده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو لزده کړو سره مخالف وخی. دویم نسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغه وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې و او د دوی دا کار یې ستایلی و، خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیرونه دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړې بیخي راتنګ شوی و. پاکستان په وروستیو دوه اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځول، چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغه اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلن نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات هم پرې وضع کړي دي. دا یو چې یو کال کې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده. څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوی چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوی است او هلته باید حسابونه تصفیه کړي. د ایران په کرمان ولایت کې مشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلار پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوی ده، خو شکایت هم کړی ده چې د غلطه د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولای. بلخوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته لوړل وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کنسلګری یو سرچینه ازادي رادیو ته وایي یوازې دسمبر میاشت کې تاجکستان شپېته داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولې دي.
د حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ له پاکستان، ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ له دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېده حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې، د کډوالو چارو وزارت کې، او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو این ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو، تر څو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازمه ده دوی همکاري نه لري، تر څو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، تر څو د افغان ادبا او هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسوران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي و برحاله سرچینه ازادي رادیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دند راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او وکسان خوستوال استادان د نه مطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخه تمریفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هیواد بهر دکتوراوي او ماستری اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړې وي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي، تر څو لیسانس، ماستری او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل، تر څو پر دوی کړی را تنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هر سخت زغمل او دا هر سخت منل. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوې نسل پر یو ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکي نسل یا نوې نسل پر طالباني مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه مارجن مفکوره باعث ده شوه چې طالبان پر دوی چالی پراکش کړی او لدندې لري.
واقعا دا ډیره لوی فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په ویلابلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي. په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خواندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفق کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډیره لوی سینه ولري او دې ته زمينه مساعده نه کی په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وټو په حال کې دي، او یا نور هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلې کړې وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تېښته ونه کړي. او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پریږدي خپل ملک پریږدي خپل خپلوان پریږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې د نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغوی ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول او په شکل د اشکالو باندې کيو ډلې هم ملکونی لکه دغه د سوریه یو خ بلګه کېدلې شي، چالته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته خپل خاورې ته درستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپل خوخي چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیان کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 650,000 متره مربع، بایان ښار کې ورته 30,000 متره مربع او په هایهی ښار کې ورته سږ کال 25,000 متره مربع په واورو پوښلې سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې دیو قامته مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې، حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي دي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوډ ګوډ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې بیا داسې کس هم شته دی چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هره اونۍ خپل یو ریکارډ ثبت کړی. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 اونیو کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د نو ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویل شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطې د پرو ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقه تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له لګیدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخیره کې درو پیژنم چې د اوروژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوې. دا الوتکه چې CL-415 هم نومیږي خاص د اوروژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکه د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یو پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکه د نورو اوروژونکو، څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبې زیرمې، سین، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپل ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم خو هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن.
خوشحال